360 में پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات میں اضافہ، زیادہ تر واقعات پنجاب میں کیوں ہو رہے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
ہم اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے اور پاکستانی پولیس سے اور جو بھی اس کے جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، نوٹس لیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں پچھلے 12 سالوں میں توہین مذہب کے الزامات کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1987 سے 2022 کے درمیان 2000 سے زیادہ افراد پر توہین مذہب کے کیسز میں کاروائی ہوئی۔ اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2014 سے 2020 کے دوران توہین مذہب کے سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے اور ان میں سے زیادہ کیسز صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں سے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں اس نوعیت کے اتنے زیادہ کیسز کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ دو دن پہلے پنجاب کے شہر جڑانوالہ میں مبینہ طور پر ایک مسیحی شہری پر توہین مذہب کے الزام کے بعد مشتعل ہجوم نے کئی گرجا گھروں کو آگ لگا دی۔ علاقے کی مسیحی آبادی کی رہائشی کالونی میں سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان اور نمید انسیم علاقے میں گئے، جانتے ہیں ان سے وہاں کے حالات۔
اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے علاقے جڑانوالہ میں، جہاں پہ 16 اگست کے صبح مبینہ طور پر توہین مذہب کیا گیا، جس کے باعث جو ہے یہاں پہ جو لوگ تھے وہ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اس آبادی کو جہاں پر ہم موجود ہیں، کرسچن کالونی کہلاتی ہے، یہاں پہ پہلے جو ہے چرچ کو توڑا ہے، چرچ کو جلایا ہے، اس کے بعد جو مقامی آبادی تھی، اس یہاں پہ عیسائی برادری بڑی تعداد میں رہتے تھے، دو گلیوں میں سب کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں تو یہ وہ مناظر ہیں، سب کے سب جو ہے یہاں پہ اس وقت جلا ہوا ہے، لوگوں کی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کے چیزوں کو توڑا گیا ہے، گھروں کو توڑ دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک شخص کی غلطی تھی، اگر اس نے مبینہ طور پر توہین مذہب کیا تھا تو اس کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہ بات کے بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے میں گزشتہ 50 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ کچھ مقامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، یہ بتائیے اپنا نام بتائیے، پھر بتائیں کہ کیا ہوا تھا کل۔
میرا نام اسلم مسیح ہے۔ کل جو زیادتی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قصور ایک بندے کا، ایک لڑکے کا ہے، سزا سب کو مل رہی ہے۔
ہمارے آپ لوگوں نے اپنی جانیں کیسے بچائی؟
بھاگ کر بچائی ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ کے گئے اور بڑی مشکل سے جانیں بچائی ہیں۔
آپ اپنا نام بتائیں، پھر بتائیں کہ کیا صورتحال ہے علاقے میں، جان کیسے بچی، کھانا پینا وغیرہ کیسے کر رہے ہیں؟
بس ایسے ہی گھوم کے لوگوں کے گھر کے، لوگ رشتے داروں کے، ان کے گھر سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر کو آنے کو دل نہیں کر رہا ہے، بچہ ہی نہیں ہے کچھ ہمارے گھروں میں۔
سب کچھ کتنے گھر تھے یہاں پہ؟
250 گھر ہے
جو سارے جلا دیے
گئے۔
یہ مقامی لوگ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو گھر جلا دیے گئے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھائیں صورتحال، تو یہاں پہ گزرنا بھی مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے جو املاک ہے وہ یہاں پہ بری طرح سے پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بکھری ہوئی ہیں، لوگوں کا سامان گھروں کے اندر توڑا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اس کے بعد گھروں کے باہر جو ہے وہ سامان نکال کے توڑا گیا، جلایا گیا، یہ وہ گلیاں ہیں، ہر ایک گھر کی یہ صورتحال ہے۔ اور یہ وہ چرچ ہے جس کا صورتحال مکمل طور پر اس کو جلا دیا گیا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ یہ وہ چرچ کی جو بلڈنگ ہے اس وقت مکمل نظر آتا ہے، چرچ کے اندر جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، اور یہاں پہ ابھی تک جو ہے یہی صورتحال ہے۔ شہر کی جو فضا ہے وہ بدستور جو ہے وہ کشیدہ ہے، شہر بھر میں پولیس اور رینجرز تعینات ہے، اس جگہ پہ آنے والے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے ایک اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، جڑانوالہ، فیصل آباد۔
وائس آف امریکہ کی ٹیم نے علاقے کے رہائشیوں کے کل کے واقعات پر مزید تفصیلات بھی لیں اور کچھ خواتین سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے اس پورے پروسیس میں اپنی جانیں کیسے بچائیں۔
نہایت غلط کام ہوا پاکستان دے وچ،
بہت ہی غلط ہوا ہے پاکستان میں اور اس آبادی میں بھی، جو بھی ہوا ہے۔ جس آدمی نے گناہ کیا ہے اسے پکڑ کر اسے سزا دی جاتی، نہ کہ ہزاروں بائبلز جلا دی جاتی۔ یہاں ہزاروں بائبلز جلائی گئی ہیں،
سزا دیں لبن انہوں، مگر ایسا جگہ جگہ آبادیاں جو بائبلاں نہ جلان۔
اسلام کے خلاف انہوں نے، کرسچن نے جو گستاخی کی تھی اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے باہر کے گاؤں کے وہ ہیپر ہوئے، اس کی وجہ سے انہوں نے آگے ادھر مسیح برادری کا نقصان کیا، اور کل سے ہماری لائٹ بھی بند ہے اور ہم پانی کی شدت کی وجہ سے بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔
बेटा हमें यहाँ 50 साल हो गए हैं रहते हुए और कल हमारा बहुत नुकसान हुआ जो बस देहातों के लोगों ने किया, शहर का कोई नहीं था। नुकसान ये किया कि हर चीज जला दी, बाहर पड़ी है।
इस तरह ने हल्ला बोलिया, बारों पिंडा च लोगों ने आके
बाहर से देहातों के लोगों ने आकर हल्ला बोला, बहुत नुकसान किया उन्होंने यहाँ बस्ती में। हमने यहाँ कलमा पढ़कर खुद को बचाया। मेरी वालिदा बीमार हैं, उन्हें धक्का दिया, 11 बजे गिर पड़ी, अभी उन्हें अस्पताल से वापस लेकर आए हैं।
इस साल के आगाज में सेनेट की कमेटी ब्राय इंसानी हुकूक को एक ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि तौहीन मजहब के नाम पर तशद्दुद में मुलव्वस 90% अफराद की उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है। जबकि इसी ब्रीफिंग में पंजाब पुलिस की तरफ से पेश किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में साल 2017 से 2022 के दौरान मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के 345 वाकयात पेश आए। साल 2021 में सूबा पंजाब में मुबैना तौर पर 77 तौहीन मजहब के वाकयात पेश आए। साल 2020 में ऐसे वाकयात की तादाद 83 थी। 2019 में 56 ऐसे वाकयात रूनमा हुए। साल 2018 में 68 जबकि 2017 में मुबैना तौर पर मजहब की तौहीन के 47 वाकयात रिपोर्ट हुए। अगर पंजाब का मुल्क के दीगर सूबों और इलाकों से मुवाजना किया जाए तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक सन 1947 से 2021 तक सूबा पंजाब में 70 अफराद को तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर सिंध रहा जहां इसी अरसे में 9 अफराद कत्ल हुए। जलावाला के इलाके में ये वाकया जो हुआ उसमें मुतअद्दिद गिरजाघरों को नज़्ले आतिश करने और मसीही शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मसीही कम्युनिटी की के जो नुमाइंदा हैं उनकी क्या राय है और कैसे वो इन वाकयात की रोकथाम चाहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने इस हवाले से उनसे बात की।
फौजदारी कवानीन तो मौजूद हैं, इसके लिए मतलब सेक्शंस अवेलेबल हैं, राइटिंग के मुतालिक है, इवन के तोड़फोड़ के लिए 427 की अवेलेबिलिटी है, मुख्तलिफ सारे सेक्शन बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो वाकयात हुए हैं जिनमें सवाए एक शमा शहजाद का वाकया ही है जिसमें सजाए मौत हुई है रिलेटेड, बाकी अगर वाकयात में देखें जहां पे बहुत सारे लोग घेराव जलाओ का काम करते हैं उनको ना सजाएं होती हैं और इवन के FIR अगर गवर्नमेंट देती भी है तो वहां पे एविडेंस के लिए लोग अवेलेबल नहीं होते और उसके बाद वो बरी हो जाते हैं। इसी वजह से लोगों की हौसला अफजाई हुई हुई है। गोजरे की, जोसेफ कलोनी की, शांति नगर के वाकयात में
अगर किसी ने 295 सीट झूठी दर्ज करवाई है जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आप सिर्फ 2-4 केसेस में दोनों को अंदर कर दें। हम क्या करते हैं फॉरन मिनोरिटी के बंदे को उस मॉब को खत्म करने के लिए वहां पर शांति लाने के लिए आप उस बंदे को उठा के बेचारे को FIR करके उसको अंदर कर देते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि देखें जी हमने ये कर लिया चाहे उस पर झूठी FIR है। ये सलूशन है? यही सलूशन करते 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 आप वाकया तो शांतिनगर का वाकया उठा के देख लें, बदामी वालका वाला वाकया उठा के देख लें, ये मतलब रिसेंट ये आप कल वाला वाकया उठा के देख लें, ये सलूशन नहीं है।
पाकिस्तानी एक मिनट में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और बगैर सोचे समझे बगैर अपना इंक्वायरी किए अपना जुलूस की शक्ल में आते हैं, जलाते हैं, मारते हैं और आगे गुजर जाते हैं। इस मौके पर हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो सख्त से सख्त नोटिस ले और अगर किसी पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है और जिस पर लगाया जाता है दोनों को कैद में डाल दिया जाए जब तक फैसला नहीं होता। अगर हम इस तरह से करेंगे तो आप यकीन जाने कि ये जो झूठे मुकदमात दर्ज होते हैं, इल्जामात लगते हैं, इसमें खासी कमी होगी।
होना ये चाहिए था कि सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन, मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम बड़े लिबरल भी हैं, बड़े एजुकेटेड भी हैं, लेकिन ये लोगों ने जो सुबह सवेरे वहाँ किया ये लैक ऑफ एजुकेशन है। ये मैं समझता हूँ कोई अकल के भी ये अंधे हैं और वैसे भी ये इनपार्ड है, इन्होंने पूछे ही नहीं है। मैं समझता हूँ अगर 100 में से 70% इंतहा पसंद माइंड के लोग यहाँ गए हैं तो वहाँ कम अज़ कम कोई 20-25% जो है वो पढ़े लिखे भी लोग थे मुस्लिम, उनको चाहिए था कि पूछते यार इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्यों हमला करना चाह रहे हैं, क्यों इन लोगों के घर जलाना चाह रहे हैं, चर्चिस को आप जलाना चाह रहे हैं, तो किसी ने भी नहीं किया।
चंद महीने पीछे जाएं 9 मई का एक वाकया हुआ है, सारा जियो फेंसिंग एक एक रोक रोक के एक एक चीज को लिखा गया है, ये फेस है, ये फेस है, और नादरा से वेरीफाई करवा के पकड़ा गया है, क्या ये फेस नहीं है? पुलिस वहाँ खड़ी है, मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ 200 लोगों का मॉब हो, 2 पुलिस वाले हो, सिर्फ हवाई फायरिंग करें और डराने के लिए तो वो सारे चले जाते।
जलावाला के वाकये पे उलमा की तरफ से जारी किए गए बयानात में कहा गया है कि इबादतगाहों को जलाना किसी सूरत काबिले कबूल नहीं और जलावाला का वाकया पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है। इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कुरान की मुबैना बेहरमती के इल्ज़ाम और इसके रद्दअमल में मसीही इबादतगाहों और घरों पर हमलों और उनके मुकदस मुकामात की तोहिन की शदीद मजम्मत की है। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में तोहिन मजहब के इल्ज़ाम की वजह से 90 मावराए अदालत कत्ल हो चुके हैं। इनमें पंजाब के एक गवर्नर भी शामिल हैं। माजी में ऐसी मिसालें भी सामने आई हैं जिनमें तोहिन मजहब का इल्ज़ाम किसी जाति चपकलेश या झगड़े की वजह से लगाया गया। लेकिन क्या वजह है कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों से तोहिन मजहब के वाकयात ज़्यादातर जो हो रहे हैं वो सूबह पंजाब से रिपोर्ट हो रहे हैं? इस हवाले से हम बात करते हैं ताहिर आलम खान से जो कि साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद के। ताहिर साहब, क्या वजह है कि तोहिन मजहब के ज़्यादातर केसेस पंजाब में रिपोर्ट होते हैं?
इसकी एक वजह तो ये है कि पंजाब की आबादी जो है वो बाकी पाकिस्तान के सूबों की नस्बत ज़्यादा है, और दूसरे ये कि पंजाब के मुकाबले में फिर सिंध आ जाता है तो सिंध में एक शुरू से एक कल्चर ऐसा था, वहाँ कसीर तादाद में एक गैर मुस्लिम आबादी हिंदू बसते थे, क्रिश्चियन भी थे, तो उनमें हारमोनी जो है वो बहुत पुरानी है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो पंजाब में क़याम पाकिस्तान से पहले जब हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे रहते थे उस वक्त भी यहाँ पर वाकयात जो हैं ज़्यादा होते थे, आपस में दंगे फसाद भी होते थे और मजहब के नाम पर कत्लो गारत करीबी ज़्यादा होती थी।
लेकिन साहिब साहब, 80 की दिहाई तक अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो 47 से लेके 80 की दिहाई तक कोई इक्का दुक्का वाकयात होते थे। इस तरह जिस तरह के अब वाकयात होना शुरू हुए हैं ये इससे पहले नहीं होते थे।
मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि इसके बाद हमारे यहाँ मुल्क जो है वो बदकिस्मती से मजहबी जुनूनियत का शिकार हो गया और जुनूनियत इस हद तक बढ़ गई कि हमारे बाज़ हुक्मरान भी ऐसे आए कि जो झुकते चले गए प्रेशर के आगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भुट्टो जैसा लिबरल शख्स वो एक मुतालबे के तहत आकर इस तरह की पाबंदी लगा देता है ग्रुप के ऊपर? अब डेफिनेटली उसके बाद ज़ियाउल हक ने ज़्यादा कानून साजी की उस ग्रुप के खिलाफ, लेकिन भुट्टो से कम अज़ कम ये तो नहीं थी। तो उसके बाद ये इस तरह से फिर एक जुनूनियत का इजाफा हुआ, बहुत से मजहबी और इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों के जज्बात से खेला, बजाय इसके कि लोगों को तरबियत कर देते कि इस्लाम टॉलरेंस का सबक देता है और ये कि जिसका कसूर है सिर्फ उसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
जी, इस हवाले से भी आई हैव सम मोर पॉइंट्स टू डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं ये, अगर आप इसको भी इनकॉर्पोरेट करते चलें कि मजहबी अकलियतों में मसीहियों को सबसे ज्यादा निशाना क्यों बनाया जाता है? दूसरी बड़ी माइनॉरिटी है पाकिस्तान में लेकिन सबसे ज्यादा निशाना मसीही बनते हैं ओवरऑल केसेस अगर हम देखते हैं तो।
जो बड़ी माइनॉरिटी होती है उसी के साथ ज्यादा टेंशन पैदा होती है।
लेकिन हिंदू तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो हिंदू है।
नहीं, आप माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ।
जी, मैं माइनॉरिटी ही की बात कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी में हिंदू सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में है, उनकी आबादी ज्यादा है, मसीही तो दूसरे नंबर पे आते हैं।
इंडिया में आप देखें, इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है, इसलिए मुसलमान और हिंदुओं की नस्बत ज्यादा या हिंदुओं का मुसलमानों की नस्बत रवैया जुल्म ज्यादा होता है, अगरचे क्रिश्चियंस के साथ भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो बड़ी माइनॉरिटी हमेशा निशाने का ज्यादा निशाने पर आती है, एक तो ये वजह है। दूसरे ये कि कतई इस चीज की तारीफ नहीं की जाएगी जो कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इंतहा पसंदी सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, इंतहा पसंदी हमारे दूसरे मजाहब के लोगों में भी है।
लेकिन फिलहाल तो ताहिर साहब, जब हम देख रहे हैं जो पंजाब से केसेस हम जिन पे बात कर रहे हैं अभी, तो इंतहा पसंदी हमें बढ़ती हुई पंजाब में जिस तरह के केसेस हैं उन्हीं में नजर आती है। दूसरे मुल्कों की जगह और बाकी जगह अपनी जगह, बाकी मजाहिब अपनी जगह, लेकिन फिलहाल तो अगर हम पाकिस्तान ही की बात करें तो
देखिए, यहाँ पंजाब में जो इंतहा पसंदी है सिर्फ क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ भी है। अब देखें कि अगर कोई मुसलमान कुछ ऐसा काम करता है तो उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है। काफी साल पहले एक गुजरांवाला का वाकया था कि एक वहाँ की मकामी जमात इस्लामी का अमीर अपने घर में चूल्हे पर रख कर कुछ चाय वगैरह बना रहा था या दूध पालता था, साथ साथ वो पुराने पाक पढ़ रहा था, और ऐसा हुआ कि वो उसकी हड्डियां उबल गई, उसने एकदम उसका ढक्कन उठाया तो कुरान पाक उसके हाथ से छूट कर चूल्हे पर जा गिरा, और उसने फौरन कुरान पाक को उठाया और अपने हाथों से उसको साफ करना शुरू किया। इसी दौरान एक हमसाई अंदर दाखिल हो गई और उस हमसाई ने बाहर जाकर शोर मचा दिया कि इस साहब ने कुरान पाक को जला रहा है। नतीजा ये हुआ कि उसको जलाया गया, उस बंदे की लाश को ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को पीछे घसीटा गया। जब उसको थाने लाया गया तो थाने पे हमला कर दिया गया। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन के साथ नहीं है, जहाँ भी कुरान पाक की बेहुर्मती या रसूल करीम की बेहुर्मती का वाक़या आता है, चाहे वो मुस्लिम करे या गैर मुस्लिम करे, लोगों का रिएक्शन जो है वो बड़ा शदीद होता है।
तो ये जो माइंडसेट, आई गॉट योर पॉइंट, तो ये जो माइंडसेट है इसमें आप समझते हैं कि पंजाब में कई मजहबी जमातें, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी या इंतहा पसंद नजरियात रखने वाले ग्रोहों का असर रसूख रहा है, क्या ये भी एक वजह है यहाँ अदम बर्दाश्त की?
मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ और जमातें हैं, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्रिश्चियंस को टारगेट बनाने वाले जो ग्रुप है वो जरा डिफरेंट है। हाल ही में जो चंद एक दो मजहबी जमातें आई जिन्होंने फैजाबाद में भी धरना दिया, बहुत से पुलिस वालों को शहीद और जख्मी किया, उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और एक और बड़ी वजह यह है कि ठीक है, कुरान पाक की बेहुर्मती हो गई और अफसोसनाक वाक्य होता है। अब उस शख्स को सजा देने की बजाय जब लोग बहुत कुछ करते हैं, आगे बढ़कर वो लोगों को मार भी देते हैं, घरों को जला देते हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे लोगों को सजा मिली हो।
तो ये फिर हुजूम से डील कैसे किया जाए? कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों बेबस नजर आते हैं फिर इनके सामने?
9 मई को क्या हजूम नहीं था? उससे डील नहीं किया गया? किसी की मजाल है कि अभी वो निकल के दिखाए?
लेकिन 9 मई से पहले आज तक कभी ऐसा हुआ?
जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ।
तो सिर्फ 9 मई का ही एक ऐसा वाकया है जिसको आप समझ सकते हैं कि उसको डील किया जा रहा है, शायद उसकी और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये जो माइनॉरिटी के खिलाफ या जो इस तरह के केसेस हैं उनको तो आज तक शायद इस तरह से डील नहीं किया गया।
इसमें देखे ऐसा होता है कि मैं जड़ावाला का एक वाकया है, मैं बदकिस्मती से DPO ननकाना था, 50-60 किलोमीटर पहुंचते देर हो गई, देहातों में स्पीकर के जरिए से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, चर्च वालों को आग लगा दी, हमने वो क्रिश्चियन जिसने कुरान पाक के नुस्खे जलाए थे उसको पकड़ भी लिया, और मैंने जाके 82 लोग पकड़े मुसलमान जो थे, लेकिन क्रिश्चियन ने वहाँ एक बंदा अपना बचाने के लिए जिसने कुरान पाक की बेहुर्मती की थी और मुसलमानों से सुलह कर ली, और मुसलमान भी चाहते थे कि उनके 82 बंदे छूट जाएं। तो इस तरह से अक्सर वाकयात में ये सुलह भी हो जाती है इसी देश के ऊपर। और फिर ये कि पाकिस्तान में देखा मुशाल खान कौन था, मुशाल खान भी मुसलमान था, तो ये इंतहा पसंदी है, बदकिस्मती से इसमें क्रिश्चियन ज़्यादा जद्दे आ जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन के अलावा मुसलमानों के ऊपर भी ये अटैक होता है। इसमें हमारे जो कानून है मैं समझता हूँ उस पर भी नजरसानी की जरूरत है।
अच्छा बिल्कुल, लास्ट पे मेरे पास एक मिनट है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि नौजवानों में बर्दाश्त पैदा करने हैं, उनके जहन तब्दील करने के लिए इकदाम की जरूरत है, पंजाब पुलिस ने भी इसी तरह की बात की है, तो इस माइंड सेट को कैसे तब्दील किया जा सकता है, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हो सके लॉन्ग टर्म में?
इस बारे में तरबियत देनी चाहिए, तालीमी इदारों में लोगों को समझाना चाहिए, हमारे जो मदरसे हैं उसमें बताना चाहिए, और हमारी हुकूमत को और हमारी एजेंसियों को नज़र रखनी चाहिए कि ऐसे तमाम ग्रुप, ऐसे तमाम मदरसे जो लोगों को इंतहा पसंदी की और दूसरे फिरके के खिलाफ नफरत की तालीम देते हैं उनका कलाकामा करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। नंबर 2, इस किस्म के जब भी वाकयात हो उसमें कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो बलवाई है, जो लोगों के घर जला देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान, आप हमारे साथ थे, और इस वाक़े के हवाले से क्या इसके मुहरिकात हैं और किस तरह से इन चीज़ों को डील करना चाहिए उस हवाले से हम बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह के वाकयात के रोकने के लिए मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है और ऐसे वाकयात की कवरेज किस तरह होनी चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं। वजाहत मसूद हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे। वजाहत, इस तरह के वाकयात की कवरेज इसलिए रोकी जाती है ताकि आलमी सतह पर मुल्क का नाम बदनाम ना हो और मुबैना तौर पर इस तरह की कवरेज इश्तियाल ना फैलाए, आप इस अप्रोच पे क्या कहेंगे?
ये मामला जो है वो आलमी बदनामी का है या अपने मुल्क की बर्बादी का है? क्या क्या बात है, यानी दुनिया को मुतमिन कर लिया जाए और मुल्क के अंदर तबाही फैल रही हो, ये कबूल है। मैं जो अब तक की बहस हुई है उसको देख रहा था कि या तो अफराद पे जिम्मेदारी डाली जा रही है या ये कहा जा रहा है कि बाकी जगहों में भी होता है और दूसरों के साथ भी होता है और मुसलमानों के साथ भी होता है। देखिए तीन बुनियादी असबाब हैं। एक तो हमने आपने अदाद व शुमार दे दिए, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। 1986, 1988 और 1990 में तीन मौकों पे ब्लास्फेमी का लॉ जो है वो तब्दील किया गया है, जिसके नतीजे में ये एक वेपनाइज किया गया है उस तबके को जो इश्ताल फैलाने की सलाहियत रखता है। सीधी बात है, उसका मतलब है क्लर्जी। और अभी अभी जाने वाली असेंबली जो अभी डिसॉल्व हुई है, जिसने अभी मुद्दत पूरी की है, उन्होंने जो है वो उसका दायरा इतना बढ़ा दिया है कि उसके बाद जो है वो शायद ही कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान की वो भी महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि वो बहुत ही उसका दायरा जो है वो वसी कर दिया गया। हाल ही में किया गया है और जो सब कुछ शांति नगर 97 जोसेफ कॉलोनी 2013 वो जो जो कुछ जो है वो वहाँ ऑल सेंट्स पार्क चर्च में हुआ, पेशावर में और जो दूसरी जगह पे होता रहा है गुजरा वगैरह में। एक बात कि ये कानून साजी की गई है, ये रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत ने गलत कानून साजी की है जिसके नतीजे में हवा मिली है, हथियार हाथ आया है उन लोगों के जो मजहब का कारोबार करते हैं। दूसरी बात जो पंजाब वाली बात थी, उसमें बार बार कहा जा रहा था कि जी बड़ी माइनॉरिटी है, बड़ी माइनॉरिटी, आपने दुरुस्त फरमाया कि बड़ी माइनॉरिटी तो हिंदू है। पंजाब में मसला ये है कि क्रिश्चियन आबादी की जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं वो शहरों के अंदर आ गई हैं, तो उनपे कब्जा करना मकसद।
मैं वजह साहब वापस इसको मीडिया पे लेके आना चाहूंगा कि मीडिया इसको कैसे कवर करे, मीडिया या सहाफियों की जिम्मेदारी की बात अगर हम करें तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जड़ा वाले की मुनासिब कवरेज कर रहा है जड़ा वाला वाकये की?
बिल्कुल नहीं कर रहा। मीडिया जो है, मीडिया के अंदर जो है वो इंतहा पसंद ज़हन भरा हुआ है एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक। ये वो लोग हैं जिन्होंने लेट 70s में अर्ली 80s में तालीम पाई, हमें मालूम नहीं है कि ये किन हिसाब से पढ़ के आए हैं और उनके अपने जहन क्या हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जमन में कतई तौर पर जो है वो विद ऑफ कोर्स honorable exceptions here and there, कुछ उसमें से इंग्लिश जर्नलिज्म में थोड़ी सी बेहतरी है, उसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो किसी इंतहा पसंद मुल्ला से भी ज्यादा मुल्ला है। और पुलिस क्यों सामने खड़ी होगी? वजीराबाद में जब 2021 अक्टूबर में धरना जा रहा था, 2 बंदे लाहौर में, 2 वजीरा मुरीदगे में और 4 जो है वो वजीराबाद में मारे गए, और एक कारोबारी बंदा आता है कराची से और एक मुल्ला आता है कराची से, सरकारी मुल्ला, सबको पता है कि वो टेलीविजन के स्क्रीन पे कितनी देर बैठता है, और एक रियासती मनसबदार जिसका कोई लेना देना नहीं सारे मामला से, जिसका हलफ कहता है कि उसको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, उन्होंने मुआहदा किया है। मैं आज की दे रहा हूँ, इस वक्त हो रहे हैं इंतखाबात आइंदा चंद महीनों में, और ये जो वाकयात हैं ये सिर्फ क्रिश्चियन यूनियन के साथ नहीं हो रहे, ये अहमदियों के साथ भी हो रहे हैं, उनकी इबादत गाहें भी इसी तरह तोड़ी जा रही है, और ये बेशतर फैसलाबाद के डिवीजन में हो रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब वहां पे तहरीक लबैक और दूसरे इंतहा पसंद तंजीमों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इंतखाबी लेन देन की बातें हो रही हैं। इस खबर से ये जो निगरान हुकूमत वाला मामला है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि मैंडेट वाली गवर्नमेंट नहीं है, तो इससे फायदा उठाना चाह रहा है मुल्ला अपना भाव बढ़वाना चाह रहा है, इसलिए ये जुल्म हो रहा है।
तो मीडिया आप समझ रहे हैं कि मीडिया में भी जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं आपके ख्याल में, वो इसको कवर नहीं कर रहे। वजह साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, अदरवाइज डेफिनेटली इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। अगर इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت مطلق بندیز. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی وایي چې په ګوندونو کې د ملت ګټې خوندي نه دي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره د اوسنی ملاتړ څرنګوالی وروستۍ سروې دا تاییدوي چې د هغه شهرت د هر نوي تور نه وروسته لا زیاتېږي. او د طالبانو د حکومت د غندنې په مخه د انځورګرو میرمنو لاریون. دوی وای غواړي په خپل هنر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. هیله ده د خبرونې تر پایه مونږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د زمري شپږشتمه نیټه او د 2023 کال د اگست 18مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د طالبان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت په مطلق ډول بند اعلان کړی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی ویلي چې په ګوندونو کې د ملت ګټې خوندي نه دي. د طالبانو د عدلي وزارت دا هم وایي چې د نوي اساسي قانون پر جوړولو هم کار کوي.
د طالبانو د عدلی وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ویلي چې سیاسي ګوندونه نه شرعی بڼه لري، نه د ملت ګټې پکې خوندي دي او نه هم ملت غوړي.
سیاسي احزاب دا نه شرعی بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې نه او نه ملت دغه غواړي. او زمونږ تاسو تجربه دا ثابته کړله چې دا ملت څومره وران ده، د دې یوازینۍ وجه هغه هم دغه سیاسي احزاب دي.
سیاسي ګوندونه له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې د دغه هیواد په سیاسي او ټولنیز وضعیت کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مخامخ رول لوبولی دی.
زه فکر کوم چې د سیاسي ګوندونو شتون او د خلکو شریکول لوی تصمیمونو په ارتباط د سیاسي ګوندونو د لارې نه کېدای شي او د قدرت د نیولو په سر په دیموکراتیک پروسه کې رقابت د بل اړخ دی چې دا ضرور دی. او بل په اندرونی مسایلو کې ډیر اساسي رول کېدای شي چې ولې
د چارو شنن کې په دې باور دي چې هیڅ نظام نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت بند کړي او که په کور دننه دا کار وکړي نو ګوندونه په پټه او له بهر څخه هم فعالیت کولای شي.
نو بل هم امر د دوه هو دولتونو د نه ډیر حراس لري. یو دای چې هغه دولتونه سره داخلي یعنی کار پاک نه سپینې معمولا دی ره حراس لري ډالري نو سیاسي اعضاو نه پوسنه او د مسلې څو فراتونه کې هم په خپل دغلي کوي. اډو معمولا ظالم یا مستبد هوادونه چې دیموکراسي او ازادي د بیان او حقوق د اربان دا نه رعایت کوي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې سیاسي ګوندونه لغوه اعلانوي چې د بی پولو خبریالانو سازمان د طالبانو لخوا په تیرو لسو ورځو کې د 9 خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې او د قید او شرط پرته د دغو خبریالانو د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده.
هغه کسان چې دمګړي برهانه وظیفې لري پر اسنې کې هر لحظه چې دی په دفتر ته ځي، هر لحظه چې دی کار کوي، هر لحظه چې دی میرون د خبرونه یا د گزارش د جوړولو لپاره قلم اخلي توازنه تشویش او اندېښنه دی چې بیرته بدوی دفتر ته راوګرځي او کنه یو دی په تاسو لګان شو څو سره مخامخ شي او کنه دی په تاسو پریکو دی چې کنه تر ټولو مهمه دا چې آیا د دوی ځان د دوی وجود په امني او خبرني امن
د بی پولو خبریالانو سازمان زیاتوي اوس مهال 12 خبریالان د طالبانو په بند کې دي او د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ښودل شوی. خو د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد څو ورځې مخکې وویل چې یو شمیر خبریالان د خبریالۍ اړوندو مسایلو له کبله نه دي نیول شوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
قدر منو لیدونکو د مولانا محمد طیب قریشی په مرشی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی ل طالب مشرانو سره د خبرو د پاره کابل ته تللی دا او د افغانستان سره ځنی نورې مرتبطې مسلې د خبرونې قدرمن میلمه قاری صاحب عیسی محمدی سره راس پړم چې ورته خراغلاستم وایم. قاری صاحب ستړي مشه ډیره زیاته مننه کوم. قاری صاحب افغانان نیو کلری چې ولې ځنی پاکستانی مذهبي مشرانو په افغانستان کې بریدونه روا غنل او حتی فتوا به هم ورکړه خو اوس بیا په پاکستان کې جنگ غندي او بریدونه غندي او د ختمولو لپاره هڅې کوي. دین خود ټولو لپاره باید یو ډول وي. په طالبانو کې اوس د خو بد تعبیر تستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه احترامات ډیره مننه شایسته جان خور. ستاسو د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې کوم کارونه د پولې اخوا یا دیخوا دغه د پاکستان د آی اس آی نه متاثره ملایان یا د هغو وفادار شاګردان یا مامورینو ملایانو چې روان کړی ده دا د شریعت سره متاسفانه چې اړیکه نه لري، د شریعت سره رب نه لري، دود شریعت نه سو او شریعت نه غلطه استفاده کوي. کچیرته مولانا طاهر اشرفی هو واقعا د اسلام د مقدس دین تابعدار وي او دینی هغه عالم وي چې ورثه الانبیا ورته ویل کیږي، دوی اول باید د مولا هیبت خان شتون دا ثابت کی هغه راولي میدان ته د هغه سره بیعت وکي او هغه امیر المؤمنین اومني چې دوی زمنګ د پاره مسما کړای دا زمنګ د پاره لقب ور کړای دی. پاکستان څو ساو ملایان راغلو په قندار کې مولا هیبت خان ته امیر المؤمنین لقب ورکوم د سلسله په سلسله باندې راځي. فاصله غنه په اسلام کې حدود نشته، نو چې حدود نشته دا هغه شریعت چې په افغانستان کې دوه په مونږ خلکو تر وړاندې کړای دا چې اصلا شریعت هم نه ده. دو دی شریعت تر عنوان لاندې یو سیاسی منافقت ورته مونږ ویلی شو. دا شریعت باید طاهر اشرفی ومني، دا په طاهر اشرفی باندې فرض ده نظر د قران آیت ده. الله فرمایي و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، دی الله او دی رسول او دی اولو الامر اطاعت کوي. نو کچیرته مولا هیبت خان اولو الامر وی په مولانا طاهر اشرفی باندې اطاعت فرض ده، خو دوی خلق اس کلام المؤمنین نور ته وی بلکې د طالب بانو
مشر دینی عالمان با طالبانو تا دی افغان جونو دی زدکرو و میرمنو دی حقونو خبرم بوکی او لکه سنگی چی گورو پا پاکستان که حقونو ورکول شدی دی او پا افغانستان که بای هم داو یعنی پا افغانستان که با داو غوری
اغوی زما په نظر سومه چې زه مطالعه لرم یا زه د خلک پیژنم یا په مدارسو کې سره اوسیدل یو د شاګرد یا د سنفی یا د استاد په صفت باندې دا خلک چې زه پیژنم دا خلک هر گز دینی هغه علما نه دي چې د افغانستان د پاره هغه اسلام وغواړي چې الله او رسول زمنګ د پاره انتخاب کړي. دا خلک فقط د علما او د نامه لاندې د لونګیو او د ګیرو سره د اسلام د مقدس دین بدنامی کوي. دی غواړي چې په همدغه طریقې سره د ایس ای د امبر لاند اطاعت او کې د اسلام د مقدس دین بدنامي او کې هغه د افغانستان د خويندو د تعلیم د لپاره زغر دا یا فصیح په وایا یا د سي جدي فتوا نه ور کوي چې ورته وایي چې مخامخ ورته لاسونی سي ګوتونی سي چې طالب استا دغه کار د قران یز د مشتان د هغه آیت چې اولین آیت د قران د اقرا بسم ربک الذی خلق دا غلط ده، اشتباه رواني په غلط رواني د قران سره په مخالفت رواني. دوی چې د بوستلاند او بوت
بله کور ودان زباید یادونه وکم چې داستاسو نظر دا او موږ به د دوی د اړخ د دینی عالمانو نظر هم خپل قدرمنو لیدونکو ته واورو. خو د طالبانو د عدلی وزارت د سیاسي ګوندونو فعالیت هم منه کړی دا وایي چې شرعي اساس نه لري او روان بدمرغي د همدې سیاسي ګوندونو لقب لدی. ستاسو ارزونه اساسي قانون نه دی جوړ کړی دغه نظام او شریعت هم ستاسو په قول هماغه چې اسلام وایي اساسات تل نه لري، نو څه وایي ستاسو په دې کې؟
کاش دلته هماغه مولا شرعي د تشتون د لودای چې هغه نه مونږه پښتنه کړې وای چې مونږه دوا اساسات لرو، قران او حديث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ تفریح وای ک په دې منګولې ولګوي تاسو به سیده روانستي ګمراکی کنه. تاسو د قران د کوم آیت یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوم حدیث مطابق تاسو شرعي جواز دلته لري؟ تاسو خپل دی یو خونریزه یو د قتال او تباهي او بربادي په نتیجه کې راغلی استي، د کوم شریعت تاسو خبره کوي؟ د هغه شریعت 100% تاسو په خپل قانونو باندې تطبیق کړی دی او تاسو هغه عملی کړی دی. په لحاظ د خلک شریعت شریعت چوایي د خپل د شریعت سره هرگز دا بلتیا هم نه لري او علم هم نه لري. موږ دوی په کابینه باندې سیړنه کړي چې دوی په کابینه کې څو نفر واقعي علماي کرام دي، ته تر اوسه موږ پکې نه دي لیدلي. نو دوی چې دا کوم شی وایي په شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ګوندونه حرام دي؟ زماده یو پښتنه ده، د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ګوندونه ناروا دي؟ ګوره په اسلام کې موږ یو شی لرو، د مجازات او د مکافات په نامه باندې. په سیاسي ګوندونو کې هم
دا بس ډیر وګدا بیلابل اړخونه لري. تاسو خپل نظر څرګند کړ، موږ په همدې اړه بیا هم تاسو سره په تفصیل یو مرکه ولرو، خو اوس د ننني پروګرام وخت همدغم را وو. ډیر تاسو نه مننه کوم، د ژوند له کومې بریالي اوسئ، خوشاله اوسئ. تیر یو کال په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړو ته ډیر ځاني زیانونه اوښتي. یو شمیر یې له سیاسي قدرت، اقتصادي چاپیریال او ټولنیز نقش نه محروم شوي او په ځینو د مذهبي مراسم په وخت کې خونړي بریدونه حتی شوي. دا وضعیت په افغانستان کې د اقلیتونو یو شمیر استازو ته هر اړخیزه زیان هم ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د حاکم طالبانو پرته نورې ډلې هم شته چې په یو او بل نوم ظلم کوي، زیان رسوي او پر مشخصو اهدافو بریدونه کوي. د بشري حقوقو په دې سرغړونو کې ځنې د سیمایزو حاکمانو صحرایي محکمې قبیلوي دودونه د زورواکو خپل سر پرې کړی او د جنایي ډلو لخوا زیانونه رسول شامل دي.
طالبان در این دو سال ظرفیت ارائه ساده ترین خدمات اجتماعی را برای مردم نداشته است، اما در مقابل نقض آشکار حقوق بشر، ناپدید شدن کارمندان دولتی، بازداشت زنان، بسته شدن مکاتب، پانتون‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها، پارک‌ها و ممنوعیت زنان بدون محرم.
بعد از آمدن طالبان، مردم افغانستان همگی دچار تحولات، دچار ناامنی و دچار بحران‌های اقتصادی شدند، اما وضعیت اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی بحرانی‌تر هست.
او ده هزاره اقلیت پر ضد د وجون کبریدونو په شمول مذهبی او قومی اقلیتونه د تبعیض او ظلم سره مخ دي.
په چارو کې د اقلیتونو ونده د دوی سره د غلیتو او همکاری په تناسب ده. هر طالب له هر قوم څخه چې وی صلاحیت لري او په خپل ساحه کې هر څه چې او غواړي کولای شي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه کم رنگ دي، اقتصاد کمزور دی، کار نشته، ځوانان بیکار دي، متقاعدینو ته څوک حقوق نه ورکوي. له همدې وجه هر څوک هڅه کوي چې له هېواده بهر لاړ شي.
په دې ظلمونو کې مسلسل وژنې او خونړۍ حملې، جبري لادرکه کېدل، عمدي زنداني کېدل او شکنجه شامل دي.
د مذهبي دی ورځو تعلیل هم نشو کولای. اوس په کې او په وادو کې خپل ودونه چې موږ لرو ډول او موسیقي نه هم استفاده نشو کولای. خو خیر دا خو د پیښاتو خبرې دي. په عامه توګه موږ سره دا شین باندې لکه ټول افغانستان کې باندې هغه ګیله به نه کوو. خو راغلو د تعلیم په برخه کې هم موږ په تېر د دوو کلونو تر ننه پورې اسلامي امارات په دې ونه تندلو چې دې یوه برخه یو زمینه برابره کړي خلکو لپاره.
د داعش ډلې د خراسان څنګه په 2022 میلادي کال کې د هزارګانو په وړاندې د ډیرو بریدونو مسولیت په غاړه اخیسته چې لکتر لګه 200 کسان پکې وژل شوی او زخمی شوی دي. د اپریل په 19مه د داعش ډلې د خراسان څنګ د کابل په لویدیز دشت برچی په یو لیسه کې د یو ځانمرګي بریټ مسولیت واخستو چې شل تنز د کونکي خوونکې او کارکونکې ووژل او زخمیان کړل. دوه ورځې وروسته د مزار شریف په سی دکان جمعات کې د بریټ مسولیت واخستو چې یو دیش کسان یې ووژل او و اتیا نور یې زخمیان کړل. د اپریل په 28مه ناپیژاندو وسلوالو په سمنګان کې د دری صف د ډبرو سکرو کان ته پر لاره 15000 ګان ووشل. د سپتمبر په 10مه د کابل په لویدیز کې د هزاره میشتو سیمو په یو تعلیمي مرکز بریدو کو چې 35 پکې ووشل شو او تر سلو زیات زخمیان شو. طالبانو دا ډول راپورونه رد کړي او دا کوي چې امنیت یې تامین کړي او هیڅ ډول ترګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري.
پل پلو په افغانستان کې د بشر حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي چې طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د ترلاسه کول نه هماغومره لرې دي چې دوه کاله پخوا وو. بنت زما د همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کړې ده او د بشري حقوقو په تړاو یې داسې ویلي.
د طالبانو له واک تر رسیدو دوه کاله وروسته هم په ټوله کې د بشري حقوقو څخه قدم په قدم او ډېرې جدي سرغړونه شوې دي. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو لمنځه تللي دوی له عامه ځایونو څخه حذف شوې دي. افغانستان یوازینی هیواد چې نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونو ته د تللو اجازه نه ورکوي. په ټوله کې زه فکر کوم چې افغانستان د بشري حقوقو او همدارنګه سیاسي ناورینونو سره مخ دی. یوازې د ښځو او نجونو پر وړاندې تعصب نه دی روان، بلکې د مذهبي او توکمیزو لګکیو او مدني ټولنې پر وړاندې هم تاوتریخوالی روان دی او یقینا له عمومي بخنې سره سره د تیر نظام د غړو پر وړاندې د بدل اخیستلو راپورونه هم راځي. په دې راپورونو کې د تیر نظام د مامورینو ورکیدل، بې ځایه نیونې، وژنې او تعذیب په اړه خبرې کیږي. طالبان فکر کوي چې دوی لاسته راوړنې لري او دوی زیاتره وختونه د دغو لاسته راوړنو په اړه اعلانونه هم خپروي. دوی تل د امنیت، اختلاس او مخدره موادو په برخه کې د پرمختګ تګونو ادعاوې کوي، خو زه فکر کوم چې د طالبانو دغه خبرې متناظر پیه دي. د چا امنیت ښه شوی دی؟ بل دا چې پر دغه لاسته راوړنو د طالبانو لخوا پر بشري حقونو سرغړونو سیوری غوړولی دی.
طالبانو ستاسو ډیرو غوښتنو ته پام نه دی کړی. تاسو په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام څه ډول توجیه کوئ؟
Well, actually, I think
ما خبریاوی درلودلې. ما وکړای شو چې افغانستان ته درې ځلې ولاړ شم. طالبان زما اعلامیه ته ځواب وایي. زه د دوی سره خبرې کولای شم چې دا د نورو هیوادونو لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو څخه یو څه بهتر لاسته راوړنه ده. موږ له یو داسې ګروپ سره کار کوو چې فکر کوي چې دوی د نړۍ تر ټولو پیاوړي هیواد ماته ورکړي او دوی فاتحین دي. له دې امله دوی فکر کوي چې تغییر ته اړتیا نه لري. موږ د بشري حقوقو چې معیارونه او اصول دي پر موضوعات وغږیږو. خدا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په ګډون د ټولو لپاره یو اخلاقي بحث نه دی. دوی د خپل ستراتیژیکي علایقو پر بنسټ اقدام کوي. له دې امله موږ اړ یو چې خپل کار ته دوام ورکړو تر څو طالبان قانع کړو چې بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ته درناوی د دوی لپاره اوږدمهاله ګټه لري.
آیا تاسو د طالبانو په چلن کې د بنسټیز تغییر په اړه هیله من یاست او کنه؟ آیا تاسو د ماموریت د تغییر امکان موجود دی؟
I'm not neither optimistic nor realistic, زه فکر کوم هر تغییر وخت ته اړتیا لري. خو موږ نه پوهیږو چې دغه تغییر څه وخت رامنځته کیږي. دا په بهر کې د یخ د ټوټې په شان دی. موږ یوازې یو وړه برخه ګورو. طالبان د خپل ستراتیژیکي ګټو پر محور چلند کوي. ښایي ځنې وختونه د دوی په چلند کې تیز او داسې تغیرات چې تمه یې نشي کېدلای هم رامنځته شي. له دې امله موږ باید خپل کار ته دوام ورکړو او بشري حقوقونه نه باید سیاسي شي. موږ باید خلکو ته د دوی د بشري حقوقو په ورکولو ټینګار وکړو. موږ باید هیلمن ووسو او خپل کار پرې نګدو. نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانانو سره د بشري حقوقو په مبارزه کې ودرېږي.
تاسو د نړیوالې ټولنې د رول په اړه خبرې وکړې. تاسو د ملګرو ملتونو ماموریت درکړې. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د طالبانو د چلند تغیر لپاره کوم وسایل په لاس کې لري؟
هیومن رائټس سچویشن ان افغانستان.
تاسو به حیران شئ چې په دې پوه شئ چې د طالبانو حکومت چارواکي په دې اړه پروا کوي او متوجه دي. دوی لا هم غواړي چې سفر وکړي، دوی غواړي چې له نړیوال ټولنې سره تعامل وکړي. دا وسایل موجود دي. تر هغه چې زه ترې خبر یم، طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ غواړي. زه باید ووایم چې زما له نظره دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کولو ته همرا نږدې نه دي، لکه چې ورته یو یا دوه کاله پخوا نږدې شوي وو. ښایي ځینې خلک استدلال وکړي چې دوی په حقیقت کې اوس په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ترلاسه کولو څخه لري دي.
You talked about leverages.
تاسو د نړیوالو ټولنې سره د موجودو وسایلو یادونه وکړه. ډیر خلک د افغانستان سره نړیوال مرستې په افغانستان کې د بشر د حقوقو د وضعیت سره تړي. د طالبان د بشر حقوقو په اړه خپل چلند تغیر نکړي، دغه کار د افغانستان سره پر نړیوالو مرستو اغیز کولای شي؟
دوی واستونځمنه او پیچلي پښتنه د مرستو سره تړلي بشري او د بشر د حقوقو اصول دادي چې چاته باید ځان ونه رسیږي. کله چې یو بشري ناورین موجود وي او له خلکو سره مرسته ممکنه وي، خلکو ته باید ځان ونه رسیږي. بلې خوا بیا داسې خلک هم شته چې استدلال کوي چې بشري مرستې طالبان لا پسې پیاوړي کوي. له دې امله دا یو ستونزمن حالت دی. مرسته کوونکي باید دې پښتنې ته ځواب ووایي. خو هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه یو واحد دریز دی، داسې دریز چې افغانانو سره مرسته وشي، نه د بشر د حقونو د ناقضینو سره. دا چاره ډیر کار او له احتیاط څخه ډکې پروسې ته اړتیا لري. دا هم باید ووایو چې بشري مرستې لنډمهاله حل دی. له دې امله موږ باید دې ته هم پام وکړو.
تر اوسه امریکا اکثر از تاسو د ملتیانه مننه. پولیسو د پاکستان د ختیځ سیمې د شپې د عملیاتو په ترڅ کې د سلونه زیات مسلمانان نیولي. مسلمانان د یو عیسوي لخوا قران ته د سپکاوي په تور په غوسه شي وو او کلیساګانو ته یې اور ورته کړ. په پاکستان کې د لګکیو عیسویانو په کورونو د برید په نتیجه کې چارواکي دې ته مجبور شول چې د نظام د ټینګښت په موخه سیمې ته سرتیري اعزام کړي. د سیمه ایزو پولیسو مشر وایي چې 109 کسان نیول شوي او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. ځایي چارواکو بیا د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ښوونځي او دفترونه د یوې اونۍ لپاره تړلي او پر لاریونونو یې بندیز لګولی. د دې نه وړاندې د اسوسییټډ پرس لخوا اخیستل شوي د سپوږمکۍ عکسونه ښیي چې چین د سویلي چین سمندر په ټاپو کې چې ویتنام او تایوان هم ورباندې دعوا لري یو هوایي ډګر جوړوي. د ترایټون په ټاپو کې دا کار په ختیځ کې د پروتو ټاپوګانو ساختماني پروژې ته ورته یو پلان دی چې په هوایي ډګر همدارنګه بیړیو د ځای په ځای کولو په جوړښتونو او نظامی سیستمونو به سنبالوي. چین چې په اصل کې د دې سمندرګي د ملکیت دعوالري د نورو ورته ادعاوي ردوي، خو د نړیوالو احکامو څخه سرغړونه د هیواد دا ادعا هم باطلوي. متحده ایالات حاکمیت ادعا په تړاو هیڅ دریز نه نسی، خو سیمه ته په منظمه توګه خپلې سمندري بیړۍ وراستوي. د هر نوي تورونو نوروسته په خوانی ولسمشر او اوسنۍ جمهوریت غوښتونکو مخکخ کاندید ډانلډ ترامپ ویاړي چې د هغه دریز یوازې د خپل وفادار ملاتړو په منځ کې حقيقي او نظر پوښتنې تاییدوي چې هغه سم دی. نور نظر پوښتنې دا هم ښیي چې خغلې ترامپ د خپل واک او دیموکراتو د رایو ګټلو لپاره ځینی نیمګړتیاوي هم لري.
پدی اونۍ کې د جورجیا په فلټن کې د ولسوالۍ سارنوالي فانی ویلس پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سلورم تور اعلان کړو. دا ځل په هغه تور دی چې په جورجیا ایالت کې د 2020 کال ټاکنو کې خپل ماته په ډیموکراټیک نمائنده جو بایدن ور اړولې. ټرمپ دا تورونه مسخره وبولل او وی ویل چې دا به یوازې د هغه ملاتړ ته وده ورکړي.
Every time they file an indictment
har kala che dui par ma turuna sabtawi mog pa dogo takanu ki mag pawlandi zu mog da di takanu de gatulu da para yubal itham ta zarurat laru yubal tur par ma aw da takani ba zawagatam hi chok chance na lari
د اسوسییټډ پریس او ان او ار سی مرکز د غړي سروې لمخې سلور ابیا سلنه جمهوریت غختون کې ویلي چې دوی به د 2023 په نومبر کې د ټرمپ ملاتړ وکړي، خو 35 سلنه امریکایانو وویل چې دوی به یقینا د هغه ملاتړ ونه کړي. ټرمپ په واشنگتن، نیویارک او فلوریدا کې هم لتورونو سره مخامخ دی. یو کارپو امریکا غکته وویل دا ممکنه ده د ډېرې کاندیډټانو لپاره مسولیت وي، خو اړینه نه ده چې د ټرمپ لپاره هم وي.
But I would not be surprised if we see
زبا حیران نسم کشيري موغدا ولیدل چې ډانلډ ټرمپ د دغه پروسیس څخه ګټه پورته کړه او د اضافي رسنیو پوښښ تر لاسه کولو لپاره یې وکاروله، ځکه چې په ډیرو برخو کې په دغه مرحله کې د هغه د ولسمشري کمپاین په فولټن ولسوالۍ کې د هغه محاکمه ده، د همدا ډول په ډي سي کې محاکمه ده او نور دوه محاکمې په نیویارک او فلوریدا کې دي.
د ټرمپ په خوانی مرستيال مایک پنس هم د جمهوریت غوښتونکو د نوماندۍ لپاره سیالي کوي. هغه وایي چې ټرمپ هڅه وکړه چې د 2021 کال د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتو په پلازمینا بریت کې د ټاکنو پایلې رنګی کړي.
او بیا په هغه ورځ ولسمشر ټرمپ له ما څخه وغوښتل چې زه د اساسي قانون او د هغه ترمنځ یو غوره کړم. ما اساسي قانون غوره کړ او زه به تل دا کار کوم. زه واقعا په دې باور لرم چې هر څوک چې ځان د اساسي قانون څخه لوړ ګڼي هغه باید هیڅکله د متحده ایالاتو ولسمشر نشي.
ټرمپ د 2024 کال تر ټاکنو پورې د محاکمې د زندولو په لټه کې دی، خو ځینې کارپوهان وایي چې دا به رای ورکوونکو ته چانس ورکړي چې په دې پوه شي چې آیا هغه بې ګناه دی او که مجرم. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
تاسو د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. د کابل د سقوط د دویم کلیزی په لړ کې په اسلام آباد کې یو شمیر افغانو میرمنو احتجاج کړی او د طالبانو حکومت یې د بشر، ښځو او ماشومانو له حقونو په سرغړونې تورن کړی دی. بلې خوا ته په افغانستان کې د ننه بیا د طالبانو پلویانو دا ورځ د خوښۍ د ورځې په توګه ونمانځله چې د دوی په خبره امریکا ته یې ماتې ورکړې. خدای دې ناصر یې په اړه جزئیات راستولي.
د طالبانو واکمنۍ کې افغانستان دوی پکې هغه هرڅه په قفسونو کې بند کړی چې د کابل واکمنو پرې بندیز لګولې ده. د نجونو زده کړې، موسیقي، رسنۍ، عدالت او هنر هرڅه په قفس کې بند انزور کړی دی. دغه افغان انزورګری وایي موخه یې نړۍ ته د اوسنی افغانستان رښتینی عکس ورښکاره کول دي.
هدف از برگزاری نمایشگاه دارکیچ یا قفس تاریک و تصویر کشیدن وضعیت تلخ زنان در 2 سال حکومت طالبان بوده است و وضعیت سختی که طالبان بالای خانم ها ایجاد کردند، محرومیت ها و محدودیت هایی را که بالای خانم ها ایجاد کردند و خانم ها را و دختر خانم های افغان را از حق تحصیل، حق کار، حق ورزش و حق اولیه انسانیشان محروم کردند.
دا بیا د کابل پونتون انزور کړی خپل ځکه چې د افغان انزورګری وایي د جنونو په وړاندې یو دروازه لا هم قلفتي. دغه انزورګری زیاتوي د دې ټابلوګانو نندارتون یې د اسلام آباد په یو ځایي هوټل کې پلان کړی وو خو اجازه یې ورنکړه.
ما در 10 جون آماده گرفتیم، هتل را بک کردیم، همه چیز تنظیم شده بود که ما در 10 جون برنامه داشته باشیم. وقتی ما تاریخ 9 جون یعنی دقیقاً یک شب پیش از 10 جون نقاشی‌ها را به محل قرار بود نمایشگاه برگزار شود و انتقال دادیم، در اونجا ما شدیداً با مخالفت صاحب همون مکان روبرو شدیم و اونا به ما گفتند که ما به هیچ وجه شما را اجازه داده نمیتونیم نمایشگاهتان بگیریم. در ابتدا اونا چیزی که به ما گفتند مو تابلوی دارکج که شما دیدین، گفتن این باید برداشته شود، زیرا این تابلو یک پیام خیلی قوی سیاسی و مذهبی داره و شما قطعا یک ملا را در اینجا هدف قرار دادین و ما نمیتونیم این اجازه بدیم. در جامعه مذهبی و تندروی مثل پاکستان نمیتونیم اجازه بدیم که اینجا برگزار شود و اینا ما را اجازه ندادن.
دغه افغان انزورګری وایي خپل وطن ته نسی تللی او په پاکستان کې ورته بیا د نندارتون اجازه نه ورکول کیږي. دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې باید د دې نندارتون لپاره ورته په بهر کې زمینه برابر کړي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
ستاسو د ملتیانه د زړه کومې مننه کوو. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. خود دری خبرونه پیلیدونکې د زما همکاره سحرجان عظیمی همدغه اوس موږ سره په استودیو کې د چورته خراغلاست. وایم سحرجان ستړي مشي، په خیر راغلی.
مرانه شایسته جان سلام به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده مطالب مختلف از سراسر جهان و افغانستان داره. امیدواریم که با ما باشین و تمام مطالب یک به یک با ما دنبال کنین. ممنون از شما.